نتی شورای ملی و دور لین شوی ولی سی جرگه می شویم و کمال تعصب ماشیمو بلند نرفت.
در همین جا رسیدیم به پایان این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی. ما برنامه های ما تا ساعت 7 شام ادامه دارد. حالا هم با همکارم صالح محمد صالح باشد. آقای صالح خوش آمدین.
ډیر مننه ستار فروخت اسی ستړي مسید آزادی رادیو اوریدونکو ته از ما له خوا سلام. اوری چې په کابل کې د امریکا د سفارت چارواکو پر عبدالرشید دوستم د لګیدلو تورونو د جدید څېړنې ملاتړ وکړ. دا او ګڼ نور راپورونه تر خبرونو وروسته. د امریکا یو مقام وایي د نړۍ 80% هیروین په افغانستان کې تولیدیږي. د افغانستان او ایم سی سی ترمنځ پرونی مسابقه بې نتیجې پای ته ورسېده. د پاکستان د اپوزیسیون ګوندونو د دغه هیواد له صدر اعظم څخه غوښتنه کړې چې استعفا دې وکړي. د امریکا د نشئی توکو پر ضد د مبارزې او د قانون د حاکمیت د نړیوالې ادارې مرستیال وایي لا هم د نړۍ په سلو کې 80 برخه هیروین په افغانستان کې تولیدیږي او وسلول طالبان د نشئی موادو په کاروبار کې لاس لري. ویلیام براونفیلد پرون سه شنبه په کابل کې خبریالانو ته وویل دا اوس بیخي څرګنده ده چې نشئی مواد په هغو ولایتونو کې کرل کیږي چې وسلول طالبان پکې نفوذ لري. نوموړي وسلول طالبان د یوې داسې ډلې په توګه یاد کړل چې د ټورستي فعالیتونو تر څنګ د نشئی موادو کاروبار هم کوي. ویلیام براونفیلد وویل افغانستان د نشئی موادو پر ضد د مبارزې په برخه کې ځینې بریاوې لري خو د نشئی موادو د کرکیلې په ختمولو کې لا هم هڅې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. چارواکي وایي نامعلومو وسلولو پرون سه شنبه د هرات د ګذرې ولسوالۍ په کاریز صوفي سیمه کې درې کسان په ډزو وژلي. د هرات د والی ویان جیلانی فرهاد ازادي رادیو ته وویل امنیتي ځواکونو د دې پیښې د عاملانو د پیژندنې او نیونې لټون پیل کړی دی. پولیس وایي په پیښه کې وژل سوي دوه کسان د سړک جوړونې د یوه شرکت موټر چلوونکي دي او درېیم وژل سوی کس یو ملکي دی. تر اوسه د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم او د ایم سی سی یا مورلیبون کرکټ کلب ترمنځ پرونی مسابقه د باران له کبله بې نتیجې پای ته ورسېده. د لندن په لارډس میدان کې دغه مسابقه اول ایم سی سی لوبډلې پیل کړه. په څلوېښتو اورونو کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو 212 منډې وکړې. دغه 50 اوره مسابقه د اورښت له کبله څلوېښتو اورونو ته راټیټه کړای سوه خو باران وروسته هم د لوبې مخه ونیوله. د افغانستان په نوبت کې چې په 8 اورونو کې 1.5 منډې کړې وې او یو لوبغاړی سوځېدلی و بیا هم باران دوام وکړ او لوبه یې ودروله. که څه هم دغه مسابقه بې نتیجې پای ته ورسېده خو شاهپور زدران د دې مسابقې غوره لوبغاړی وبلل سو چې درې لوبغاړي وسوځول. دا اول وار دی چې افغانستان د نړۍ د کرکټ له دغه مشهور کلب سره مسابقه کوي. د پاکستان د اپوزیسیون ګوندونو د دې هیواد له صدر اعظم نواز شریف څخه غوښتنه کړې چې استعفا دې وکړي. دا غوښتنه وروسته له هغې وسوه چې د پاکستان سترې محکمې د نواز شریف د کورنۍ د غړیو په اړه د فساد ادعاو په څېړنه کې د دوی د اعلان سوې شتمنۍ او د عوایدو د سرچینو ترمنځ زیات توپیر وموند. د اپوزیسیون یوه مشر عمران خان ویلي نواز شریف خپل اخلاقي اعتبار له لاسه ورکړی او باید سمدستي استعفا وکړي. بلخوا د تحریک انصاف ګوند مرستیال مشر شاه محمود قریشی پرون په اسلام آباد کې رسنوی ته وویل له نورو سیاسي ګوندونو سره یې تماسونه نیولي او ګډه غونډه رابولي.
ریکوزیشن کا مقصد جو ہے
په اسمبلی د غونډې را بللو کوم مقصد دی چې نواز شریف صاحب ته دا وریاد کړی شي چې کله هغه په اسمبلی کې قام سره لوس کړی و که په پلټنو کې زما پر ضد څه راغله نو زه به یوه لحظه هم انتظار نه کوم او استعفا به ورکړم. غوښتنه کوو چې وزیر اعظم نواز شریف دې خپل لوس پوره کړي او له خپلې عهدې څخه دې استعفا ورکړي.
د نواز شریف متحدانو پر نوموړي لګېدلي تورونه او د څېړنو دغه راپور چې رسنیو ته په لاس ورغلی رد کړي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي هغه تاکتیکونه چې د موسل په جګړه کې عراقي ځواکونو او د امریکا په مشرۍ د ائتلاف متحدانو کارولي د بشر دوستۍ له نړیوال قانون څخه پکې سرغړاوی سوی او شایي له جنګي جرایمو سره برابر وي. د بخښنې نړیوال سازمان د سې شمې په ورځ په یوه راپور کې وویل داعش وسلولې ډلې هم له ملکیانو د ډال په توګه د کراخیستو له کبله له بشري حقونو څرګنده سرغړونه کړې ده. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی د دوشنبه په ورځ په موصل ښار کې د بریا اعلان وکړ. دغه ښار له تیرو دریو کلونو راهیسې د داعش وسله والې ډلې په ولکه کې وو. په تیره اکتوبر میاشت کې د عراق د پوځي قطاعاتو د کردانو د پیشمرګه جنګیالیو او شیعه ملیشو شاوخوا 100,000 کسیز اتحاد د موصول د بیرته نیولو عملیات پیل کړل. له دوی سره د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف په هوایی او ځمکنیو عملیاتو کې همکاري کوله. د ملګرو ملتونو په وینا دغلته په زرګونو ملکیان وژل سوي او نږدې 1,000,000 نور له خپلو کورونو څخه تیښتې ته اړ سوي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي عراقي ځواکونو او ائتلاف له جنوري میاشتې راهیسې د موصول په لویدیځ کې یو لړ غیر قانوني بریدونه کړي. په عراق کې لوړ پوړي امریکایي چارواکي ډګر جنرال سټیفن تاونسند هغه اداوي چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف دي په خپلو بریدونو کې له نړیوالو قوانینو سرغړونه کړې وي په کلکه رد کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو او قطر د ترورزم او د ترهګرۍ د مالی سرچینو پر ضد د مبارزې په اړه یو موافقه لاسلیک کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر لوی سلاکار آر سی هاموند پرون خبرلانه ته وویل دغه موافقه د قطر پلازمینې دوحې ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر ریکس ټیلرسن د سفر پر مهال لاسلیک سوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پرون په دوحه کې خبرلانه ته وویل زنن دلته په قطر کې له همغه روحیې سره يم چې په می میاشت کې په همغه روحیې ولسمشر ډونالد ترامپ ریاض ته سفر کړی وو. د امریکا متحده ایالات یو هدف لري، هغه دا چې تروریزم د مځکې له مخ څخه ورک کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن دا مهال په خلیج کې دی او هڅه کوي دغلته د قطر او نورو عرب هیوادونو ترمنځ وروستی کړکیچ هوار کړي. له قطر سره د ځینو عربي هیوادونو کړکیچ تیره میاشت هغه وخت راپورته سو چې د سعودي عربستان په مشرۍ څو هیوادونو له قطر سره ټولې اړیکې پرې کړې او پر دغه هیواد یې بندیزونه ولګول.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست.
په کابل کې د امریکا د سفارت چارواکو پر عبدالرشید دوستم د لګیدلو تورونو د جدید څېړنې ملاتړ وکړ. ځینو سناتورانو پرون د سولې عالي شورا د منحل کېدو غوښتنه وکړه. د غزنی والی وایي څلور کسان له دغه ولایت څخه پاکستان ته د 15 ماشومانو د قاچاق په تور نیول سوي.
موږ په اغلب ګمان دا ده چې دا ماشومان د تروریستي اعمالو دپاره له هېواد نه لرې لېږدول کېدل.
په نړیوالو موضوعاتو کې دا څېړو چې آیا د داعش ډلې مشر ابوبکر البغدادي رښتیا هم مړ دی که څنګه. د ازادي او اوریدونکو پروګرام د خپرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو تر څنګ اوریدلی سئ. په کابل کې د امریکا د سفارت چارواکي وایي د ولسمشر پر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم لګیدلي تورونه یوه جدي حقوقي قضیه ده او که څوک دې قضیې ته سیاسي یا قومي رنګ ورکوي دا په افغانستان کې د قانون د حاکمیت په زیان تمامیږي. تفصیل اجمل انه.
په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو شار زافر هوګو لارنس وایي د امریکا حکومت نړیواله ټولنه او د افغانستان خلک دا ولسمشر د لومړي مرسیال عبدالرشید دوستم او د همکارانو په اړه د لګیدلو تورونو په قضیه کې د جدي څېړنې د دوام او د ممکنه قانوني اقداماتو ملاتړ کوي. لارنس څرګندونه د سې شنبه په ورځ په کابل کې د امریکا په سفارت کې د دې هیواد د نشه یي توکو پر ضد مبارزې او د قانون د حاکمیت د نړیوالې ادارې د مرستیال ویلیام براونفیلډ له خبري غونډې وروسته خبري اعلان وکړي. د ولسمشر پر لومړی مرسیال عبدالرشید دوستم تیر کال د جوزجان پوخانی والی احمد شچی تور پورې کړ چې شکنجه کړی او په جنسي توګه یې زورولی. خپل عبدالرشید دوستم ورته نږدې کسانو دا تورونه رد کړي. د افغانستان لوی څارنوالي له اوږدې مودې راهیسې د دې قضیې په اړه څېړنې کوي خو په دې برخه کې تر اوسه عدلي او قضایي ادارو وروستۍ پرېکړه نه ده کړې. په کابل کې د امریکا شر زافر هوګو لارنس د سې شنبه په ورځ وویل ښاغلی لارنس وایي د لومړي مرستیال ښاغلي دوستم پر خلاف د جنسي تیري په شمول لګیدلي تورونه ډېر جدي دي او د افغانستان د اسلامي جمهوریت د لوی څارنوال او نورو قضایي چارواکو لخوا جدي ارزونې ته اړتیا لري. د امریکا شر زافر د څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په دې وروستیو کې په ترکیه کې د افغانستان د اسلامي جمعیت د ګوند د ځینو مشرانو او ښاغلي دوستم د لیدنو کتنو او د یو سیاسي ائتلاف تر رامنځته کولو په اړه ریپورتونه خبر شوی. په کابل کې د امریکا شرزافر وایي پر خغلی دوستم د لګیدلو تورونو په اړه روانه حقوقي پروسه د افغانستان د دولت د هغه هڅو څرګندونه کوي چې د قانون حاکمیت وساتي او د افغانستان خلکو او ټول نړۍ ته دا پیغام ورسوي چې په افغانستان کې هیڅوک له قانون څخه پورته نه دی. هوګو لارن سیاته کړه چې په عین حال کې د ولسمشر مرستیال خغلی دوستم هم د افغانستان د بل هر وګړي په څیر حق لري چې که مجرم نه وي پرې لګیدلې تورونه لري شي. و ګولارن صدې قضیه د سیاسي او قومي کولو په اړه هم خبرداري
ورکړه.
خغلی لارنس وایي دا یو جدي حقوقي مسله ده. ټولې هغه هڅې چې دا قضیه سیاسي کوي او یا یې د قومي ترنګلتیا لپاره کاروي دا په افغانستان کې د قانون د حاکمیت سولې او ثبات په زیان. نوموړي ویل زما په باور افغان چارواکي باید یوازې عدالت پلي کړي او تر هیڅ ډول سیاسي فشار لاندې رانشي. د امریکا شرزافر دا سرګندونه په داسې حال کې کوي چې د تیرې جمعې په ورځ ارګ په یو بیان کې ویل د عدلي او قضایي ارګانونو او لوی څارنوالۍ وخت چې زر تر زره د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم قضیه پای ته ورسی. د ولسمشر مرستیال ویان نجیب الله آزاد په دې اړه ازادي راډیو ته ویل چې که په دې څېړنو کې ښاغلی دوستم بې ګناه ثابت شي خپلې دندې ته به ادامه ورکوي. ښاغلی دوستم له تیر نږدې یو کال راهیسې خپلې دندې ته نه دی تللی. د ملي جنبش ګوند ویان بشیر احمد تینج بیا د جمعې په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې وار بیا پر ښاغلی دوستم لګیدلو تورونه رد کړل او وی ویل چې عدلي او قضایي ارګانونه باید د دې تورونو په اړه سیاسي پریکړه ونه کړي.
د مشرانو جرګې یو مرستیال د سولې عالي شورا پر منحل کېدو ټینګار وکړ. ځینو سناتورانو ویل چې د سولې عالي شورا په نامه ورکول سوي پیسې ضایع کیږي. تفصیل ناجیه صافی څخه.
د افغانستان د مشرانو جرګې غړي د سولې عالي شورا په فساد تورن کړه او د دغه شورا په منحل کېدو یې ټینګار وکړ. د دغه جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي چې د سې شنبې ورځې د جرګې مشري کوله په دې اړه د سناتورانو له څرګندونو وروسته وویل چې د سولې عالي شورا په نوم پیسې حیفو مل کېږي او د دغه شورا غړي په یو وخت سو بیلابېلې دندې لري.
زموږ غوښتنه له حکومت څخه دا ده چې د سولې پالي شورا کې چې کومې پیسې لګوي دا پیسې ښې دي چې په امنیتي سکتور، پوهنې او د بندونو په جوړولو ولګوي. د سولې عالي شورا تر اوسه کومه د پام وړ لاسته راوړنه نه درلوده. یوازې لوړ لګښتونه کړي. ډورنانو ته وایي کومې پیسې چې سولې شورا ته ورکوي حیفو مل کېږي. په کومه کچه چې د سولې په شورا کې فساد دی په هیڅ اداره کې نشته او باید منحل شي.
دا خبرې ورسته له هغې وشوې چې یو شمېر سناتورانو د افغانستان د سولې عالي شورا په هغو څرګندونو توند انتقادونه وکړل چې ویل یې د روانو ټاکنو د ښه امنیت لپاره پر داسې طرحې کار کوي چې له مخې د انتخاباتو پر وخت په ناامنه سیمو کې اوربند وشي. سناتور نثار حارث ویل د سولې شورا په افغانستان کې د دایمي اوربند لپاره تر اوسه هیڅ اساسي کار نه دی کړی.
په دغه چې د سولې علي شورا لوړپوړي چارواکي لنوي چې د انتخاباتو پر مهال غواړو اوربند وشي. ولې د دایمي اوربند حسن کیږي؟ ولې په افغانستان کې هر څه موقتی او د وی ورځې لپاره وي؟ ځینې خبرې شته چې د سولې علي شورا د دایمي سولې لپاره اقدام نه کوي.
د افغانستان د سولې عالی شورا د سناتورانو د دغو سرګندونو په باب تازه خبرګون نه دی خوده لای. خو محمد کریم خلیلی چې په دې ورستیو کې د افغانستان د سولې د عالی شورا د مشر په توګه ټاکل شوی ویلي چې د سولې عالی شورا په تیر کې ځینې ستونزې درلودې، خو په خبرې چې د نوې کړنلارې له مخې به خپل هدف په جدي توګه تعقیب کړي. د افغانستان جمهوري ریاست د سولې عالی شورا کارونه ګټور او د دغې شورا شتون د وخت اړتیا ګڼي. د جمهوري ریاست د ویان مرستیال نجیب الله آزاد ازادي رادیو ته ویل چې د حزب اسلامي له مشر ګلبدین حکمتیار سره سوله د دغه شورا یو مهمه لاسته راوړنه و. خو یو شمیر سناتوران وایي چې یا د شورا د تیر په سیر د پام وړ کار نشي کولای او په وینا یې چې د افغانستان سوله او جنگ تر ډیره سیمه ییز اړخ لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د غزنی والی وای څلور کسان له دغه ولایت څخه د 25 کوچنیانو د قاچاق په تور نیول سوی دي. دوی ویل امنیتي ځواکونو پاکستان ته د هغو 25 ماشومانو د انتقال مخه ونیول چې د ترورستي فعالیتونو د روزنې په هدف لیږدول کېدل. تفصیل له حدیث پردیسه.
د غزنی سیمه ایز چارواکی وی هغه ماشومان چې تیر ورځ په دغه ولایت کې د سړی تختونکو له منګولو خلاص شول د اسلامي زده کړو په پلمه پاکستان ته د تروریستي فعالیتونو د روزنې په موخه لیږدول کېدل. د غزنی والی عبدالکریم متین د سې شمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې خوشی شوي ماشومان له دریو نیولې تر نهو کلونو پورې عمر لري او ډیری یې له دې پرته چې کورنۍ خبرې وي د سړی تختونکو لاسته ورغلي وو.
اغلب گمان دادا چه دا ماشومان دی تروریستی عمالو دی پارا لحواد نلری لیگ دول که دل ترسو ال تا پو غوی باندی اغا لازم ترینگونا چه دوی فکر کوی چه ارتا لازم دی اغا درسونا چه ارتا لازم دی اغا ارتا ورکی امادای کیوا تروریستی عمالو تا چه دا تروریستی عمال صرف پا افغانستان که نه بلکه پا گواندوی او لری حوادونه که دوی اخپل هم دا هدف لری هم دا هدف بیا یو کلن و چو کلن نه دیزه کم دا ماشومان باید ارتا وروزی او پاینده که خپل اهداف دوی تخریب کړي.
د غزنی والی وای چې دغه ماشومان په ټونسټول موټر کې لیکدول کېدل چې مقر ولسوالۍ ته نږدې امنیتي ځواکونو د انتقال مخاوني ولا. د خغلی متین په خبره دی د قضیه په تړاو څلور تنه چې دوی ډرایوران او دوه نورې لارخون کې ونی ولیدي او د نورو عاملینو د نیونې هڅې هم روانې دي. د غزنی د سیمه ایزو چارواکو د معلوماتو له مخې د ماشومانو روغتي وضعیت ښه نه دی او دا مهال د دغه ولایت په روزنتون کې تر درملنې لاندې دي. له دې وړاندې هم داسې راپورونه موجود وو چې ځینې ترهګرې کړی دی اسلامي زده کړو په پلمه ماشومان او زلمکي پاکستان ته لیږدوي او هلته ورته د تروریستي فعالیتونو په اړه روزنه ورکوي. په دې وروستیو کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم ویلي چې ډیری ترهګریز مرکزونه د پاکستان په خاوره کې دي چې ماشومانو او تنکیو ځوانانو ته د تروریستي فعالیتونو روزنه ورکوي. په ورته وخت کې د افغانستان مشرانو جرګې پاکستان ته د ماشومانو د انتقالولو په مخنیوي کې د غزنی د امنیتي ځواکونو هڅې ستایلې دي. د دغه جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقي چې د می پورزی د جرګی مشری هم کوله وویل ماشومان او ځوانانو ته د تروریستي فعالیتونو روزنه د پاکستان په خاوره کې د افراطیت د ترویج د مرکزونو کار دی.
د دې په ځای چې علمي اسلامي داسې اثر کې آتی انتحار فضا کسان لګي نو د هغه تقدیر پر راته چې موږ امنیتي مسؤلیت هم پر اکا کې تقدیر سي او ورا وخت سي.
د غزنی والی ازادي راډیو سره په خبرو کې دا هم ویلي چې بهر ته د افغان ماشومانو په لیکدولو کې ځینې لوی کړې لاس لري چې په خبرې د پیژندنې په هدف څېړنې روانې دي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د سې شمې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل هر څوک چې د اصلاحاتو غوښتونکی وي خپله طرحه دې وړاندې کړي. ولسمشر په دې غونډه کې د نظام د ډیسپلین خبره هم کړې ده. د ولسمشر غنی د دغو څرګندونو اشاره ظاهرا هغو اشخاصو ته وه چې په حکومت کې دي خو پر حکومت انتقادونه هم لري. واصل ویسل د ولسمشر د دغو څرګندونو په اړه د سیاسي چارو له شینونکي شکر د درس سره مرکه کړي او په سر کې د همدغو اصلاحاتو په تړه ورڅخه پوښتنه کړې ده.
د ولسمشر د دې خبرې سره کاملا موافق یم، نه تنها زه موافق یم، دا خبره قانوني اړخ لري او دا منطقي او د افغانستان د حاکمیت د پاره ډیر با اهمیت او قانوني خبره ده.
بله بله، ولسمشر دا هم ویل چې نظام یا حکومت ډیسپلین غواړي، له دغه خبرې ستاسو برداشت څه ده؟
بله، دا خبره هم د ولسمشر نه تنها پر ځای ده بلکې قانوني ده. یو نظام د دام د پاره یو محدوده لري، محدوده یا قانون تاکی، قانون دیسپلین غواړي، قانون انضباط غواړي. دا نو په دې معنا نه ده چې د کورنۍ غړی د کورنۍ پر ضد شکایت کوي چې په پردي ملک دا دیسپلین نه دی، دا انضباط نه دی، دا اصلا انارشیزم دی. نو په دې لحاظ کله چې د افغانستان ښاغلي ولسمشر د دیسپلین خبره کړې ده، دا هغه عالي مفهوم دی چې په دولتداری کې پروت دی او دې طرفدار دی.
ورسته پوښتنه مې دا ده در صاحب چې هغه سیاسي سری او هغه افراد چې په حکومت کې د اصلاحاتو خبره کوي او د اصلاحاتو غوښتنه کوي هغوی کومه لار باید غوره کړي؟ څه وکړي هغوی باید؟
دوی باید په هغه سمه مجالسو کې چې د افغانستان د ولسمشر سره لري او یا د هغه مربوطه غونډې کې په خپل منځو کې په رسمي ډول سره لري، په هغه کې خپل وړاندیزونه تنظیم کړي، رسمانه د افغانستان د واکمن مقامات او حضور ته تقدیم کی کدی دا کار وکي او د مکتوب د وړاندیز لمبر آشنا کی نیټه یې ورته وایله، بیا د افغانستان واکمن مقامات هغه ونه منله. نو دا دوی حق لري چې د افغانستان رسانو ته شکایت وکړي ولا موږ دا وړاندیز وکي او دلته ستونزې
افغان مقامات دانه مې اما د مخه تر دې چې د خپل مربوطه غونډې دلاري یعنی د خپل قانوني چینل دلاري دوی وغواړي مفاصل مقاماتو ته وړاندیزونه تقدیم نه کړي او غواړي چې د خپل مربوطه جلسې مجلس غونډې او قانوني منفذ نه پرته داسې وړاندیزونه تقدیم کړي دا د ولسمشر د خبرې د تایید پر اساس د ډسپلین او انضباط ماتونه ده.
د سیاسي او حقوقي مسایلو تحلیلګر شکر د دراسو فریبا ظاهر د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوي.
نیویارک ټایمز په خپل وروستي غنه کې د افغانستان لپاره د امریکا پر نوي پالیسي یو مطلب خپور کړی دی. ورسپړل کې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ سلاکارانو دوه تنه سوداګر چې له پوځي قراردادونو څخه ډیره ګټه اخیستې ده ګمارلې چې افغانستان ته د نورو ځواکونو د استولو په برخه کې د پینټاګون د پلان لپاره وړاندیزونه ورکړي چې دا په خپل د هغې جګړې سره چې اوس یې شپاړه سم کال دی د ولسمشر ټرمپ ادارې د چلند ښکارندوی کوي. اریک ډی پرنس چې د بلاک واټر خصوصي امنیتي کمپنۍ بنسټ ایښودونکی دی او سټیون وینبرګ چې د ډاین کورپس په نوم د پوځي قراردادونو د یو لوی شرکت څښتن دی د ولسمشر ټرمپ له زوم جارید کوشنر او د شغلی ټرمپ د عمده ستراتیژیست سټیون بانون سره خپل وړاندیزونه تر بحث لاندې نیولی دي چې په هغه کې افغانستان ته د ډیرو ځواکونو پر ځای پر قراردادیانو د اتکا خبره سوې ده. د نیویارک ټایمز په لیکنه سټیون بانون د شنبه په ورځ د امریکا له دفاع وزیر جیم ماتیس سره د همدې وړاندیز په اړه د بحث لپاره پینټاګون ته تللی و. نیویارک ټایمز زیاتوي چې ماتیس دغه وړاندیزونه اورېدلی خو د افغانستان لپاره په نوي ستراتیژي کې د نورو تګلارو له ورګډېدو ډډه کړې ده. هغه پالیسي چې دی په خپله او د امریکا د ملي امنیت سلاکار اچ آر مکماستر یې پر مخ وړي. د نیویارک ټایمز په لیکنه دا غیر معمولی لیدنه شي چې د افغانستان په مسله کې د ولسمشر ټرمپ د جنرالانو او د هغه د سیاسي مرستیالانو ترمنځ درس ده. وال سټریټ جرنال هم په خپل وروستي غنه کې د ترخکری پر وړاندې د افغانستان او پاکستان د همکاري په اړه یو مطلب خبر کړی دی. د ورسپنې په لیکنه پاکستان او افغانستان سره منلې دي چې د خپل ګډې پولې په اوږدو کې به د یاغیانو پر وړاندې مبارزې لپاره یو میکانیزم جوړ او د تیرو کلونو پر وړاندې د ګډې مبارزې به لا ډېرې کړي. دا هوکړه داسې مهال کېږي چې د لیکوال په خبره امریکا په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د ډېرېدو لپاره چمتووالی نیسي. لیکوال زیاتوي دا اقدام په افغانستان کې د ثبات رامنځته کولو او د توندلارو د هڅو د مخنیوي په هدف یو ضروري اقدام دی. وال سټریټ جرنال لیکي واشنگټن له ډېرې مودې راهیسې هڅه کړې چې افغانستان او پاکستان پر طالبانو د فشار راوړلو ته اړ باسي. تېره اونۍ د امریکایي سناتورانو یو پلاوی چې جان مکېنی مشري کوله مرسته وکړه چې افغان او پاکستاني چارواکي خبرو ته راوبولي. وال سټریټ جرنال زیاتوي د امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکې داسې حد ته رسیدلې دي چې کولای سي د افغانستان له امنیت سره تړاو ولري.
د سوریې د بشري حقونو د څار لندن میشتې ډله وی دوی د داعش ډلې له منځه تایید سوي معلومات ترلاسه کړي چې د دې ډلې مشر ابو بکر البغدادي مړ سوی دی خو امریکایي چارواکي وایي دوی تر اوسه د بغدادي مړینه نسي تاییدولی. نور معلومات له اجمل ان.
د سوریې د بشري حقونو د څار لندن میشتې ډله وی د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې له منځه تایید شوي معلومات ترلاسه کړي چې د دې ډلې مشر ابو بکر البغدادي مړ شوی. د سوریه د بشری حقوقونو د څار د ډلې مشر رامي عبدالرحمن د سې شنبه پورس په یو اعلامیه کې ویل بغدادي د سوریه په ختیس کې د دیار الزور په ولایت کې مړ شوی خو نوموړي نه دی ویلي چې نوموړي کله او څنګه مړ شوی. بل خو د امریکا پوځ او سپینې ماڼۍ دواړو ویلي چې نشي کولای د داعش د ډلې د مشر ابو بکر البغدادي مړینه تایید کړي. دا ولسمشر ډونالد ټرمپ یو لوړ پولیس سلاکار سیباستین ګورکا پرون امریکایي رسنیو ته ویل د امریکا متحده ایالات دمګړې ادارې پورونه نشي تاییدولی. امریکایي جنرال سټیفن ټاونسن چې د داعش پر ضد د جنگیدونکو نړیوال ائتلاف مشري کوي وای دا هیڅ معلومات نه لري چې لمخې د بغدادي مړینه تایید او یارت کړي. نو مولي له بغداد څخه د ویډیو کانفرنس لپاره خبري اعلان او تویل د بغدادي په اړه بیل بیل ریپورتونه اوریدلی خو ته نو مولي د برخلیک په اړه دقیق نه پوهیږي. کوردی او عراقی ځواکونه هم دمګړې د داعش د ډلې د مشر د مړینې ریپورتونه نه دي تایید کړي. پرون سهار د عراق یو تلویزیونی چینل د داعش د بي سرچینې په حواله د البغدادي د مړینې ریپورت ورکړی وو. یو مېشمخ کې د روسیې د دفاع وزارت ویلی او باور لري چې د مې د میاشتې پر 28مه نیټه د سوریې په روکه خار کې د بمباری پر مهال د اسلامي دولت د وسلوال ډلې مشر ابو بکر البغدادي وژل. په ټولنیزو رسنیو کې هغه اکاونټونه چې د داعش له وسلوالې ډلې سره تړلي بلل کېږي تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. دا یادونه ورده چې تر دې مخکې هم د ابوبکر البغدادي د مارک پاړه څو ځلې خبرونه او ریپورتونه خپاره شوې دي.
د
له اجمل ان څخه مو رپورت اوریدای د ازادي او اوریدونکو پروگرام په همدې خبرونه کې اوریدل سي. د نړۍ شتمن کسان هم کله کله د مالیه پیسې نه لري. د چې څنګه صفی الله ستانک ځای براتوي
د نړۍ تر ټولو شتمن خلک هم چې پرې د پیسو باران وي کله کله د مالیه ورکولو لپاره نغدي پیسې نه لري. یو له دې کسانو امریکایي باکسر فلوید میویدر دی چې له محکمې غوښتنه کړې څو د مالیه د ورکړې لپاره لږ څه وخت ورکړي. هغه په 2015 کال کې له 260 تر 230 میلیون ډالر پورې پیسې وګټلې، خو تر اوسه یې چې دوه کاله پرې تېر شوي مالیه نه ده ورکړې. له هماغه وخت راهیسې په ټاکلې مالیه سربیره باکسر میویدر جریمه شوی هم دی چې باید د هرې میاشتې ځنډ لپاره د مالیه 0.5% اضافه پیسې هم ورکړي. فلوید میویدر یوازینی لوبغاړی نه دی چې مالیه یې نه ده ورکړې. د نړۍ نور ګڼ ستوري لوبغاړي هم کله کله د مالیې له ورکړې تښتي یا په بېلابېلو پلمو غواړي ځان ترې خلاص کړي. د نړۍ د فوټبال دوه تکړه ستوري لیونل میسي او کریستیانو رونالدو هم چې په میلیونو ډالره عواید لري کله کله له مالیې د تښتې لپاره د خبرونو په سر کې راغلي دي. له فلوید میویدر سره بیا چلند په دې توپیر کوي چې دی آن له خپل نوم سره هم پیسې کاروي. فلوید مانی میویدر هغه په خپل ټول سیالیو کې چې تر دې دمه هیڅ یو هم نه دی بایللې شاوخوا 100 میلیونه ډالر ګټلې دي. میویدر څو ورځې مخکې محکمې ته غوښتنه لیږلې څو لږ څه نور هم وخت ورکړي چې وکولی شي مالیه تحویل کړي. د نړۍ دا ستوري لوبغاړی د لویو سیالیو د ترسره کولو لپاره خورا شهرت لري. هغه به د نړۍ د آزادو مبارزو له یوه اتل کانر مکګریګور سره د اګست په 16مه لوبه وکړي او څه باندې 100 میلیون ډالر به وګټي. فلوید میویدر تر همدې نیټې د مالیه د ورکړې لپاره له محکمې وخت غوښته.
له سیاسي او نورو موضوعاتو ورزو یوې جالبې موضوع ته د ډایناسورونو په اړه تاسو څومره معلومات لرئ؟ له اسمت سروان څخه به واورو چې په دې اړه تازه معلومات پیدا کړي دي.
د ډایناسورونو په اړه زموږ په ټولنه کې ډیر څه نه ویل کیږي، خو په نور نړۍ کې د لمنځه تللي غټ حیوان د کم او لوی پام ځان ته اړولی دی. بېشمېره فلمونه او کارتونونه یې پرې جوړ کړي او زیاتې څېړنې یې ورباندې کړي دي. هر څه موده وروسته د نړۍ په یو نه یو ګوټ کې د دغه لوی حیوان د فسیلونو یا هډوکو د موندل کېدو خبرونه خپرې شي. په دې اړه تر ټولو تازه خبر په بریتانیا کې خپور شو. په دې خبر کې ویل شوي چې د بریتانیا د خښتو د یوې بټې په شاوخوا مځکه کې د ډایناسور 132 میلیون کاله پخوانی فوسیل وموندل شو. بریتانیایي لرغونپوهانو سارا مور او جیمی جوردن وروسته له دې د ډایناسور پر فوسیلونو تحقیقات پیل کړل چې د بټې کارکونکو د حیوان ډېر غټ هډوکي وموندل. وروسته لرغونپوهانو په سیمه کې نورې کیندنې وکړې او د ډایناسور د بدن د هډوکو نورې برخې هم وموندلې. دوی باور لري چې دا هډوکي د ایکوان دون ډایناسور دي چې لوړوالی 3 متره او اوږدوالی 10 متره و. دوی دغه ډایناسور وزن 4 ټنه او 600 کیلو اټکل کړی دی.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر چپو
انا بعد د ټول جګړمارو د لسخ ما هیله دغه د خپل د ولس په خاطر صلح وکي. په جنگ او په دربدری کې هیڅ ګټه نشته. د خدای په خاطر، د رسول په خاطر خپل د ولس پر برابر باندې صلح وکي. صلح کتابي شی ده، صلح ثواب لري. خپل د پردیو په لمسون یا خپل د شخصي ګټو په خاطر یا خپل د قدرت په خاطر د افغانستان ولس سلام مزيروي.
زه د روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ څخه امید ګل خبره کوم. ما پر دواړو غاړو باندې دا غږ دی، هم پر طالبان ورونو هم پر حکومت باندې، چې یو وایي ما دونه طالبان مړه کړل، بل وایي دونه عسکر مې مړه کړل. دا د جنگ لار د حل لار نه ده. دا که طالبان وایي چې زه به حکومت په جنگ خلاص کړم، دا بیا ځای خبره ده. که حکومت وایي چې زه به طالبان خلاص کړم، دا بیا ځای خبره ده. زه د سولې د شورا رئیس ته هیله کوم چې دغه څه خدای دې وکړي چې دای مرته په نیک دغه تمام شي او د طالبانو د حکومت تر مابین روغ جوړ او د علماو په شمول دغه روغ جوړ راوړي.
سمی الله خلیمی تندر خبرې کوم د پکتیا څمکني ولسوالۍ څخه. دی ولسمشر محمد اشرف غنی څخه وښتنه لرم چې دا څمکني ولسوالۍ دي پر ولایت بدل شي. دغه ولسوالۍ د پنځو ولسوالیو په منځنۍ نقطه کې قرار لري.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو
دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لندیز. د امریکا د نشې توکو پر ضد مبارزې او د قانون د حاکمیت د نړیوال ادارې مرستیال وایي لا هم د نړۍ په سلو کې اتیا برخه هیروین په افغانستان کې تولیدیږي، او وسلوال طالبان د نشې موادو په کاروبار کې لاس لري. چرواکی وینا څرګندو وسلوالو پرون د هرات ولایت د گذری ولسوالی په کاریز صوفی سیمه کې درې کسان په ډزو ووژل. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم او د ایم سی سی کرکټ کلب ترمنځ پرونی مسابقه د باران له کبله بې نتیجې پای ته ورسېده. د پاکستان د اپوزیسون ګوندونو د دې هیواد له صدر اعظم نواز شریف څخه غوښتي چې استعفا دې وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو او قطر د تروریزم او د ترهګرۍ د مالی سرچینو پر ضد د مبارزې لپاره یوه موافقه لاسلیک کړه. د بخښنې نړیوال سازمان وایي هغه تاکتیکونه چې د موصول په جګړه کې عراقي ځواکونو او د امریکا په مشرۍ د ایتلاف متحدانو کارولې د بشر دوستۍ له نړیوال قانون څخه پکې سرغړاوی سوی دی. په افغانستان کې د نفوس نړیوال ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې لا هم د دغه هیواد د نفوسو دقیق شمیر نه دی معلوم. د ولسي جرګې د کورنی امنیت کمیسون وایي څرنګه چې د نفوس شمیر معلوم نه دی نو په افغانستان کې خورا مهم کارونه د اټکلونو پر اساس مخته ځي. تفصیل د حدیث پردیس پراپور کې.
د افغانستان د ولسي جرګې یو شمیر غړي وایي افغانستان په نړۍ کې له محدودو هیوادونو څخه دی چې د وګړو دقیق شمیر لا نه دی معلوم. له ډلې حمید زیلالی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې افغان مشرانو په دې برخه کې تر ډیره د عملي اقداماتو پر ځای شعاري عمل کړی او خلک یې تیر ایستی دي. د ښاغلي حمید زی په خبره د وګړو سرشمیرنه یوه ملي پروسه ده او پر وړاندې بېغوري په بېلابېلو برخو کې ګڼې ستونزې رامنځته کولی شي.
جریان کې که ورته وګورو هر څه دوی په خپله نه پراګرځي. دلته که یو شی ورته وګورو د غنامني که نن نامنی ده یا پنځه کاله یا شپږ یا لس کاله کې شروع شوې ده. په هغه وخت کې چې امن ولو په هغه اولو دوو کلو کې په انتخابات پارلمان او د ریاست جمهوري کېدل په هغه وخت کې ولې
د افغانستان د مرکزی احصائی ادارې د معلوماتو له مخې افغانستان د مهال نږدې 1.5 میلیونه نفوس لري. که څه هم د مرکزی احصائی ادارې مسولین په دې اړه د روسي معلوماتو شریکولو ته حاضر نشول، خو د روان هجری مریض کال په لومړیو کې په افغانستان کې د وګړو د احتمالي شمیر په اړه خپل ارزونه نشر کړه. په افغانستان کې له 1450 هجری مریض کال را په دې خوا د کورنیو جګړو او ناامنیو له کبله دقیقه سرشمیرنه نه ده شوې. وړاندې د افغانستان د امر روغتیا وزارت اندېښنه ښوولې وه چې ښایي تر راتلونکو محدودو کلونو د افغانستان نفوس دوه برابره شي چې دا به د نورو ستونزو تر څنګ د روغتیا سکتور هم له جدي ننګونو سره مخامخ کړي. د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان وایي تر هغې چې د افغانستان د نفوسو دقیق شمیر معلوم نشي مشکله به وي چې پلي کېدونکي پروژې د خپل اغېز ولري. د دوی په باور تر دې دمه په افغانستان کې ټولې پروژې د اټکل له مخې پلي شوي چې د دې مسلې دوام به نه یوازې د خلکو ستونزې راکمې کړي بلکې ستونزې به نورې هم ډېرې. لړډلې تاج محمد تلاش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تر څو چې یې معلومه نه وي متاسفانه موږ نشو کولای خپل مالی وضعیت کنټرول کړو. تر څو چې یې د وګړو نه وي معلومه متاسفانه موږ نشو کولای چې په هغه هیواد کې او یا په هغه ولایتونو کې هغه انکشافي پروژې تطبیق کړو. متاسفانه نشو ویلی چې یو قوي انډول سیاسي رامنځته کړو. متاسفانه نشو ویلی چې یو قوي مشروعي نظام رامنځته کړو. او متاسفانه نشو ویلی چې موږ
د نفوسو نړیواله ورځ په 1979 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو له لوري وټاکل شوه. د نفوسو په نړیواله ورځ کې د نړۍ بېلابېل هیوادونه د خپل وګړو پر وړاندې د شته فرصتونو او ننګونو په اړه معلومات شریکوي. په افغانستان کې دغه ورځ په داسې حال کې نمانځل کیږي چې له څو لسیزو راهیسې د وګړو دقیق شمېرې نه دی معلوم او نه هم ښایي ژر دغه ستونزه حل شي. د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان وایي د نفوسو د دقیق شمېر پاره د معلوماتو نه موجودیت پر امنیت هم بد اغېز کړی. د امنیتي چارو کارپو یوسف امین زازای وایي که څه هم په هیواد کې روان وضعیت ته په کتو به ستونزمنه وي چې ژر دې د نفوسو دقیق شمیر معلوم شي، خو د امنیت او ثبات د ټینګښت لپاره د دغې چارې ترسره کیدل مهم دي. دا چې د نفوسو د دقیق شمیر نه معلومېدو خلک له کومو ستونزو سره مخامخ کړي د کابل ښار د دوو تنو خبرې اورو.
نقیب الله د کابل اوسیدونکی. مشکلات ډیر پیدا کیږي. مثال په توګه صحی بخش کې چې یو ولایت کې شپږو ولسوالۍ هره ولسوالۍ کې موږ څونه تشکیلات د کلینیکي ولرو امنیتی سونه تدابیر ونیسو.
اسم فضل حق. ای تمام رو جنگ و ای کشمکش ها و ای بگر و نمان و دیگه به تعداد نفوس معلوم میشه؟ کلگی تاثیرات عاملی ازی است.
نامنی دا نفوسو دا سرشمیرن موضوع تا پا کم سرگه کتل، سیاسی اختلافات، کمزور حکومت ولی او دا سرشمیرن لپاره دا هر ارخیز دقیق و منظم مدیریتی پلان نموجودیت هغلوی استونزی بلل کیگی چه پا افغانستان که دا دقیق سرشمیرن مخنی ولی دا.
آزادی رادیو دا بشری حقونو دا ساتنی پلوی کوی. د پکتیا والی وای په دې ولایت کې دنجونو د زده کړو د مخنیوي یو علت په شونځو کې نارینه شونکې دي. د ژمنه وکړه چې ډیر ژر به د ستونزې ته حل لاره عمومي. تفصیل د داود تپن په راپور کې.
د پکتیا مدني فعالانو ډیر ځله دا غوښتنه کړې چې د پکتیا پوانی بهیر د تقوی په موخه د نجونو په ټولو ښوونځیو کې ښځینه ښوونکي وګمارل شي، خو بیا هم په یو شمیر ښوونځیو کې نارینه ښوونکي نجونو ته په تدریس بوخت دي. مدني فعال او د ځوانانو نمایشي پارلمان غړی ریمن یازی وایي اکثریت هغه نجونې چې زده کړې یې کړې دي په دې خاطر په کورونو ناستې دي چې د کار زمینه نه ده ورته مساعده.
تعلیم زمینه مساعی دولت او مقام پدې باندې باید غور وکړي. پدې باندې باید فکر وکړي چې د نجونو په ښوونځي کې باید زنانه استادانې په دندو وګماري.
نوموړی وایي که ولایتي اداره دغه ستونزه هواره کړي نو دا مطمئنه ده چې په ښوونځیو کې به د نجونو تعداد تر دې څو چنده ډېر شي او هغه کورنۍ به هم خپله لوڼه او خویندې ښوونځیو ته پرېږدي چې د زده کړو له نیمایي څخه ګرځول شوي دي. د پکتیا والي شمیم خان کټوازی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د پوهنې په برخه کې له یو شمېر ښوونځیو څخه ناڅاپي لیدنه کړې او ورته معلومه شوې چې په پکتیا کې کلتوري شرایط په پام کې نه دي نیول شوي او د نجونو په ښوونځیو کې نارینه ښوونکي تدریس کوي.
تر اوسه موږ د ځینو نجونو په ښوونځیو کې نارینه استادان لرو چې دغه زما ته د قناعت وړ نه ده. د پکتیا کلتوري شرایط په نظر کې نیسي او خصوصا د نجونو په ښوونځیو کې چې نارینه استادان دي دا موږ په ښځینه استادانو ډېر زر بدل کړو.
دی وایي ډېر ژر به د دې ستونزې په هواري لاس پورې کړي او دا کار یې ځکه په لومړیتوب کې راځي چې پکتیا ډېر کلتوري محدودیتونه لري او کورنۍ ښایي د نارینه ښوونکو په وجود کې نجونې له ښوونځیو وګرځوي چې دا کار د پکتیا راتلونکی زیانمنوي. د پکتیا پوهنې رئیس کوچی ځاځی وایي په پکتیا کې دا مهال 3,500 نجونې ښوونځیو ته ځي چې د دوی لپاره نن نس متوسطه 14 لیسې او 22 ابتدایي ښوونځي لري چې په دې ټولو کې نږدې 1500 ښځینه ښوونکي په دندو ګمارلې دي. دی دا هم وایي که چېرته په لرو پرتو سیمو کې 12 فارغ نجونې هم دوی ته مراجعه وکړي د پوهنې ریاست په ضرورت وړ بستونو کې باید د ښوونکو په حیث په دندو وګماري. د پکتیا والی شمیم خان کټوازی دا خبره په داسې مهال جدي ستونزه ګڼي چې په پکتیا کې اکثریت نجونې هغه مهال ښوونځیو ته له تګ منع کیږي چې دوی تر شپږمو ټولګیو رسیږي او د ښوونځیو شرایط د سیمې له کلتور سره په ټکر کې وي او ټول ښوونکي یې نارینه وي. داود تپان، ازادۍ راډیو، پکتیا.
ازادي او اوریدونکي، جوړونکې فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما سلامونه او نیکه هلې ومني. دا اونې بیا هم ستاسو پیغامونه لرو، خو په هغو کې مو د کډوالو ستونزو بیا را وخستل چې له چارواکو سره شریک کړو. تاسو ته هم څرګنده ده چې په افغانستان کې د ناامنۍ او کله کله هم د طبیعي پیښو له کبله زموږ ډیری خلک له خپل کورونو وځي او په نورو ولایتونو یا سیمو کې میشت سي. یو څو تنو اوریدونکو خپل پیغامونه او شکایتونه رابطه پرې شي وه چې یو شمېر هغه کسانو چې د پاکستان څخه راغلی و افغانستان ته او دننه په افغانستان کې دوی له بیل بیل ستونزو سره مخامخ دي. یو تعداد بیا دننه په افغانستان کې د جګړو یا نامنې ولکبل بي ځای سوي دي خپل کورونه او ستونزې لري چې موږ د بیلګې په ډول د څو تنو پیغامونه اورو او بیا به د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو د وزارت له یو مسؤل سره خبرې وکړو.
الو السلام علیکم، زه اسمت الله فریدی د کابل ولایت د احمدشاه بابا مینه د دفندل احمد اوسیدل کوم. مونږه په پاکستان کې د مهاجرت ځان تیرو اشرف غنی احمدی نه هیله چې په درنښت پاکستان ته راځي. مهاجرینو مخکې $300 او زه هر ماده $200 سي اشرف غنی احمدی نه په درنښت هیله چې $300 به تا وته وته کول شي دا د پیل نفر سره او یو ګاډي کرا یو نیم لک روپۍ ده د سرپنا ځان خلک نه لګي دا د $300 وته وته کول شي ماجر دوه زوبل نه بونان دوه زوبل دي ازادي را دون ته ډېر مننه چې د ما پیغام خپور کو. سلام احترام
ازادي را دور زده پښتنه څنګه کجې دار باس کې سپاس کجې بارا وروره دلته په دروازه پر ګوندک پاینې مست دا چې څنګه کړو ولې ولاس کورې کې څنګه کورې ساتنګ زمانو بارا ته چې نن دا وڅنګ لار د مجور نه پاره.
السلام علیکم، خیر ورسته ده خدای ازادي کاکونکو ازادي کاکونکو او تاسو سلامونه. نو زه لغمان شریف نه خبرې کوم، مثلاً بابا کېبنا روزم خدای ستونزې دي چې موږ نوې ماجر راغلي او زمونږه بيخي نه سارښتنه نه وبښته نه مختبشته مختبشته دیوالونه نشته کلینیک شته یو کور کې دا لکه ډېر مشکل سره ما مخکې مزادي را دوه سره راغ کړو خو موږ ته راوونه کو یا تا نه له وی کتل خو ته راوونه په سنگيري راوون کړه سنگيري سره خپل خبرې وکړل نور هیڅ تفاوض هغه پیدا ونه کړم تا نو خدای دې وکړي چې تاسو زموږ مشکل حل کړئ. ډیر مننه ازادي اډونه خوشاله وبد
دوستانو لکه چې مخکې ویل ځینې هغه افغانان چې په هیواد کې دننه یا د جګړو او نامنې یو یا د طبي پیښو لکبل خپل کورونو بې ځای سوي دي، هغه هم ډیر ستونزې لري چې یو د هلمند لکه کې ولسوالۍ څخه عبدالخالق نومیږي او د اوس په کندهار کې اوسېږي. له هغه سره مې خبرې کړې دي او د ستونزو حال مې ترې وپوښت.
عبدالخالق د کجکی د هلمند ولایت د کجکی د ولسوالۍ سره غلې.
بله، دلیل څه و چې تاسو د کجکی څخه کندهار ته راغلي یاست او د کندهار په کوم ځای کې اوسېږئ؟ وس
په کندهار کې ارغنده ولسوالۍ کې اوسېږو. د ناګان کې کله ناګان دی او موږ د جنګرو د لاسته د کجکی سره فرار شوي. نو دلته ډېر کډي نور شاوخوا ته زموږ قریبانو شناخته دلته راغلي دي ګاونډي کندهار ته په دغه شاوخوا کې پراته دي. نو د وضعیت نو دا یو کار کېږي چې ډېر په بد وضعیت کې دي چې هغه هېڅ د یوې سرې ستنې کم کومک موږ نه لیدلی. نو موږ راغلي به زموږ کندهار ته معنا زموږ په نامه هغه نور وړي دي که د روزګان په نامه راغلي که د هلمند هغه ټوله اوس دغه موږ ته نه دي رسېدلي. وخت د مهاجرینو ریاست ته ورغلم هغو غر سرې پرېښودل راته یو بد لبز یې لکوه.
ستاسو سره نور څونه کورنۍ نورې د کجکي څخه راغلي دي؟
یاره تقریبا د کجکي د خامخا 300-300 کور دلته مختلف ځایو کې پراته دي لا به ډېر یې او د هلمند خو نو ډېر دي په سطح ډېر دي. نو منګر خازه کجکي د 300-300 کور دلته شاوخوا په مربوطه سیمو کې شته ښار کې او دغه شاوخوا ولسوالیان کې
دوی د سید نور خپلوان په کور کې دي که کمپونه دي ورته څنګه
کمپونه خو نه څه بس دا سین یو باوري ماوري کې یو سرای پیدا کړی یا بزګرین ولې یا د چا روزانه مزدورین ولې کې پیدا کړ کنو بس هغه دنیا د خپلوانو کړی دي. با دا سین یو ځای بس په سایو کې دي چې یو دوی خو نه پیدا کړی چا نه پیدا کړی او کمپ نه دی ورته منځ سوی نم چا ورته ځکړی دي دغه سین بس په دغه وطنو کې سره تیږي.
بله، که تاسو خپل د کورنۍ په اړه راته وایئ چې تاسو څو تنه فامیل دی او څوک کار کوي په دې ځای کې، تاسو خپل کار کوي که څوک نور هم کار کوي؟
زه خپل ما ډېر لسانه فامیل دی زه یوازې یم. نو زه اوس تاسو نه یو ټیکسي موټر دی دغه هلمند تر کندهار پورې پر دالین باندې چلوم. نور مزدوري او خواري مینه ده کړې نمچه مرسته راسته کرده باز داغه مزدوری و خواریم باز داغه ده که در کندار و در داغه علمان ده پوری سپاریان لیرده و مصره
شه نو بیا ده استسی دو کور ده غلطیه و پراکواله ایسی؟
یا نو بس زمر چه واسی ساب ده تا که زمر رفت آمد زر افغانی بچت وزی که مصرف که نو بس یا نوالتا مرسته پا میاش که چلور پیره را رسی چلور زر افغانی خو زمر ده میاش باره ده دیل استانه یلداری ما خالی او چه غلا نکیش بیا مریض و بیا دوا و بیا نور مانا غوری و هر شی مشکلات خو دی یاد اختر مراسمونه یا روجه و هغه نکیش بس سر پی داده و چی دوده یا رکم سر رسو
او تاسی مخ که چی پخپل کور که وی پخپل سیمه که وی الته څنګه الته مو عاید و جون مو شو؟
بله و الته مو یو بس یو سپک دکانگای دلو ده یو سلر مزک مو دلو ده بس مو عاید برابر و نو وست و ناغه است ناغه دکان است ناغه مزک است نو طول بس مو عیال پغاره کلوی دلی دی دلتا ده بل پاوتن که ماجر پراتوی او بس خوشپی و رزی کرو حالات مو زما پسیر ده نور خلقو ده بیخی داشی نیه پرون یور اتویل و ولګر شریف ولکه که د ماښام ګولا ډوډۍ لرم نو ولکه یا پر دنیا یې شي نه لرم نو دا سینې حالات ډېر دی ماته ډېر خلک زنګونه وایي
تاسو څونه وخت کېږي چې د خپل کور دلته راغلي یاست؟
موږ تقریبا درې کاله کېږي.
درې کاله نو اوس څنګه اوس هم وضعیت دې وړ نه دی چې تاسو بېرته ولاړ شئ خپل کور ته؟
نو داسې دی خورې چې زموږ د لوړ کجکي کجکۍ سیپلا چې دی لوړ سر دی موږ بند ته نږدې یو ولسوالۍ ته ډېر نږدې د طالبانو د او د حکومت کمربند دی لاندې طالبان دي زموږ په مځکو د هغو کې مینونه ښخ کړي دي په کوڅو کې او سربېره پر دې د سړک پر غاړه باندې پوستې دي نو یو تر بله ټکان دي سره کوي دا کجکۍ اولیا چې دی چې هر ولسواله څه پوښتنه وکړي د والي څه پوښتنه وکړي د هرې هرې وې د ښې چې وه څلور زره پنځه زره کوره ټوله دا درې څلور کاله کېږي چې پراره دي چا در اوس پورې پوښتنه لا هم نه ده کړې سرایونه مو نړېدلي دي پاک صاف یا مینو نړولي دي یا بومان و مرمۍ خراب کړي دي سرایونه مځکې مو ټوله نه لاندې ټوله خرابه دي هغه په دوه درې کاله هم نور نه سمېږي هغه بیخي دا ټول ولسوال او معنا ټول په خبر داسې نه دی چې وزا څوک نه دی په خبر هر یو په خبر دی دا کجکی اولیا چې دی لوړ کجکی په نامه چې دی ټول سرایونه نړېدلي ټول مځکې خرابه شوي دي نو څلور زره کوره تقریبا ګرد پراره دي یا په لشکرګاه کې یا په کندهار کې دي.
دلته چې اوس تاسې اوسېږئ په کندهار کې تاسې د مهاجرینو کوم دفتر یا ریاست ته مراجعه کړې ده ورغلي یاست د نورو مهاجرینو په استازو توب یاست تاسې پخپله؟
زه خپله ورلم د مهاجرینو ریاست ته اپلای یونیسیار دفتر به راغ ورته وویل دا دلته نه کېږي ته چې ولاړ شئ د مهاجرینو ریاست هلته چې ورل یو پیاده باندې و همداسې نې خبرې راته وکړلې چې ګر سري مو د ناټ مارس ګر سري بیا هغې خوا ته ورغلل نه یم داسې سپک وضعیت یې ډېر وکړي چې یو مافیز یې ولاړو چې په هېڅ توګه نه پرېښولو امال موږ ته د مهاجرینو د رئیس سره خبرې کوو باره ول نسته نسته وم باره وم زه څه درته وایم چې بېخي ډېره بد دغه یې وکړي باره م نو جنرال بیا نه ورغلی هم نه یي چې که وځي که تږي نو بس همدغه عزت مو بس دی که څوک هم بې عزته کوي نه.
بله او نور مهاجرین چې د روزګان څخه راغلي دي هغوی هم تعداد یې دغونه دی دغسې مشکلاتو کې دي یا د نورو ولایتو څخه هم شته؟
د روزګان د خو خورې بېخي ډېر دي هغه خو در هلمند در مهاجرینو اوس هم هغه ډېر دي چې په داخل ښار کې و په دغه اطراف موږ ته نږدې پراته دي چې دغه روژه کې و همدغه یوه اجزه و راتلله چې ګوله ډوډۍ یې وله بلکه په دا روژه کې درلودلې د روزګان ته روزګان هم موږ ته را نږدې دي دلې ته شاوخوا همسایتوب کې پراته دي یوه خونه دوې خونې پیدا کړې په هغه کې سره پراته دي د روزګان هم په دغسې بد حالات کې دي هېڅوک یې پوښتنه نه کوي چې ارما منه وه چې یا د ښار پر دې یو پوښتنه کوي یا د سارا پر دې پوښتنه نهشته که راوتلي موږ لیدلي وم ما څه درته په دا دوه کاله په درې کاله مولاکې لیدلی چې موسسه څنګه شوې ده
د هلمند له کجکي ولسوالۍ څخه عبدالخالق دوستانو د همدې کورنیو بې ځایه سویو کسانو په اړه مې د افغانستان د کډوالو او بېرته راستنېدونکو چارو وزارت له مطبوعاتي سلاکار حافظ الله میاخیل سره مرکه کړې ده. لومړی مې په افغانستان کې د بې ځایه سویو کورنیو د شمیر په اړه پوښتلی دی.
هغه مارو ارقام چې ملګري ملتونه خپروي هغه مارو ارقام د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت له مارو ارقامو سره یو څه تفاوت لري. زمونږ مارو ارقام ښیي چې د کال له پیل څخه تر اوسه پورې یو څلوېښت زره او څلور سوه او شپږ نوي کورنۍ چې مجموعا کېږي دوه لکه اته څلوېښت زره او نهه سوه او شپږ اویا تنه دوی د ننه په هېواد کې د جګړو ناامنیو او طبیعي پېښو له امله بې ځایه شوي دي او اوس په بيځای شي حالت کې ژوند کوي چې لدغه ډلې بیا یو شمیر د خپل اصلي سیمو ته ګرځېدلې کله چې د دې سیمه کې وضعیت د تعالی عادي حالت ته ګرځېدلې مثلا 9515 کورنۍ چې تقریبا 5000 تنه کیږي دوی د خپل اصلي سیمو ته تللي په دغه موده کې
میخیل صاحب په دې حساب ستاسو شمیره د ملګرو ملتونو د شمیرو دوه برابر دي نو دا دومره ډیر تفاوت څنګه راغلی دی
ګورې زمونږ امر ارقام زکه ډیرواله خې چې هغه فکر کوم یو څه تفاوت زکه لري امر ارقام مونږ ملګری ملتونه یوازې هغه کورنۍ شي بی ځای شوی هغه ورسره مرسته کوي دا هغه امر ارقام شمیري خو مونږ بیا په مجموع کې کم خلک چې بی ځای شوی هغه سره مرسته کوي کم مرسته نه کوي د ټولو امر ارقام راټولو بل دلیل دا ده چې زمونږ امر زکه ډیرواله خې ملګری ملتونه په ځینو ساحو کې لاسرسي نه لري او زمونږ په سلور دي شولایتونو کې زمونږ د فاتر شته مونږ په ټول افغانستان نه امر ارقام راټولو
میخیل صاحب دغه بی ځای شوی ډیری د افغانستان په کوم سیمو او ولایتونو کې دي
ډیری بي ځای شوی مونږ په شمال پوزون کې لرو کندوز ننګرهار هلمند بغلان فاریاب سرپل وروزګان دا هغه ولایتونه دي چې زمونږ ډیر شمیر هیوادوال پکې بي ځای شوی
بله د تیر کال په اړه تاسو شمیرې څه دي چې د کال په همدې موده کې څونه کسان بي ځای شوی وو
د تیر کال د همدغه موده په پرتله د بي ځای شوی په شمیر کې کمواله راغلی دلیل هم دا ده چې یو شمیر زمونږ هیوادوال چې بي ځای شوی وو بیرته خپل اصلي سیمو ته تللي یا اوس د پاره چې زمونږ هیوادوال سکالې بي ځای کیږي ځینې تللي رشتاته یو ورځ یا دوه ورځې هلته د بي ځای شوی په حالت کې بیا بیرته خپل اصلي سیمو ته ګرځي دا یو هغه عمده عامل دی چې یو سکرین کمیټه جوړه شوې په ولایتونو کې د سروې ټیمونه کار کوي د هماغه سکرین کمیټې د خوانه د دوی ارایز راټولېږي زمونږ کوم هیوادوال چې بي ځای شوی هغه ته هغه بشري خدمات وړاندې
بله میخیل صاحب یو پرسنه دا ده چې دغه کسان ولو که یو کورنۍ می دوی مرستو ته ضرورت لري دوی ته کوم مرستې برابرې شوی دي تر اوسه پرې اته دوی بعض مشکلاتونه لري چې لومړنۍ مرستې هم نه دي ورسېدلې بله
زمونږ هیوادوال چې بي ځای کیږي په دوو برخو کې دوی ته خدمات وړاندې کیږي تر شپږو میاشتو پورې چې دوی بي ځای شوی هغه زمونږ هیوادوال چې تر شپږو میاشتو پورې دوی په بي ځای شوی حالت کې د کډوال او راستنیدونکو چارو وزارت په مشرۍ یو شمیر مؤسسات دوی ته هغه بشري خدمات وړاندې کوي په وخت سره دوی سره غذایی مواد غیر غذایی مواد مرسته کوي نقدي مرستې دوی سره کوي د دې ترڅنګ زمونږ اوږدمهال پلانونه دا دي چې دوی بیرته له خپلو اصلي سیمو سره یو ځای کړو د دوی د مجدد ادغام په پروګرام باندې موږ کار کوو یعنی هغه ارقام چې زه تاسو ته وایم چې سکالې په همدغه تیرو شپږو میاشتو کې زمونږ هیوادوالو سره چې مرسته شوي دوی هغه بشري مرستو څخه برخمن شوي 9500 کورنۍ سره مرسته شوي چې دا تقریبا که محاسبه یې کړو له 2.5 لک څخه ډیرو کسانو سره مرسته شوي دا د کې یو شمیر زمونږ هیوادوال لمخکې نه هم په دې ځای شوي حالت کې پاتې وو چې سکالې هغه سره هم 2 ځلې مرسته شوي یعنی هم بشری خدمات دوی ته وړاندې کیږي خو دا منو چې مرستې کمې دي هغه مرستې دوی ته بسنه نه کوي موږ هڅه کوو چې مرستې هم ډېرې شي
بله میخه سپی یو بل ستون زده ده چې سربیره پر دغو کورنۍ چې په کور کې د نن په ځای سي ودي د افغانستان د جګړو له کبله ډېر کسان چې د نورو هیوادونو څخه هم راځي لکه پاکستان یا ایران څخه هغه هم د دغو بي ځای سو پر مرستو اغیز نه کوي
ډیر اغیز نه کوي خو زمونږ یو شمیر هیوادوال چې هیواد ته راستنیږي د سرپناه د ستونزې له امله او دا چې د دوی اصلي سیمه کې امنیت نه وي دوی هم په ځینو ساحو کې په بي ځای شوي حالت کې ژوند کوي او دا هم د بي ځای کېدو لامل کیږي دا راستنېدنه نو طبعا ستونزې لري خو هغه ته هم یو څه تدابیر شته نړیواله ټولنه ژمنه کړې مرسته کیږي راستنېدونکو کډوالو سره $200 په اندازه هغه سره هم راستي کیږي هغه کسان چې بیا کډوالۍ اسناد نه لري هغه سره IOM یا د کډوالۍ نړیوال سازمان د وزارت په هماهنګۍ باندې هغه بشري مرسته کوي
تاسو $200 یاد کړی البته موږ بعضی شکایتونه هم لرو چې خلک وایي دا 200 کافي نه دی یعنی د دوی غاړتیاوی نه سي پوره کولای په خلک چې 400 ورکول کېدلی دوی وسم دا تقاضا لري نو څنګه د دوی ته غوښتنه تاسو څنګه ارزوي آیا امکانات یې ست چې دوی ته ورکړل سپیرته 400 پر کورنۍ
دقیقا دغه $200 خو بس نه، خو زه فکر کوم ګوره $200 کم دي، خو یو کورنۍ سره چې مثلا لس کسه غړي ولري هغه سره $2000 په اندازه مرسته کیږي، نو دوی کولای شي چې هغه 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 د ژوند هغه ابتدایي ستونزې په حل کړي او دلته یو نوی ژوند پرې پیل کړي. نو مرستې کمې دي، خو زموږ غوښتنه له یونیسیف څخه دا وه چې دغه مرستې تاسې بیا هم 300 ته پورته کوي. یونیسیف ویل چې په نړیواله کچه موږ سره مرستې کمې شوې، یعنی نړیواله ټولنه هغه سې مرستې چې مخکې کېدلې اوس یې د یونیسیف سره نه کوي. د یونیسیف په بودیجه کې هم کموالی راغلی، دا یوه مسله. او بل دا د راستنېدنې کچه لوړه شوې، دا بل عامل و چې یونیسیف خپلې مرستې کمې کړې. موږ ډېره هڅه وکړه چې دغه مرستې ډېرې شي، هغوی تاکید په دې باندې کوو چې البته بودیجه کمه ده او د راستنېدنې کچه لوړه ده، نو ځکه دغه مرستې 200 ته راټیټ شوې.
د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو د وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ الله میاخیلو تر یوې وقفې وروسته بیرته راځو او ستاسو نور پیغامونه هم اورو.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو، لکه چې تاسو هم شاید د رسنیو له لارې اوریدلی وي چې په دې وروستیو کې د ایران ولسمشر د افغانستان د اوبو د بندونو په اړه انتقاد کړی و او ویلي و چې دغو بندونو په ایران کې د اوبو سطح کمه کړې ده، نو ګواښ کړی و چې دوی به د دې مسلې په وړاندې بې تفاوته پاتې نه سي. نو زموږ یو شمېر اوریدونکو هم پر همدې مسلې خپل نظرونه راستولي دي چې په ګډه به واورو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. زه اوس کلمه بشته د زابل ولایت څخه له تاسو سره په تماس کې یم. دغه د ایران ولسمشر چې کومه وینا کړې ده، ودته زموږ دا پیغام ده ورته په ساله طرفه هم موږ فزام باندې کمی پیره را ولا کو درو او ستا له خوا دې فضل نوي. والسلام.
السلام علیکم، محمد صادق د هرات. زه دا پیغام تاسو ته اردم. روحانی صاحب، ته چې د سلما په بند کې د ملکیت دعوا کوي 400 کیلومتر د ایران نه مرګ وسلیرې دی، نو بیا پر موږ باندې ولې یو ډالر سیل په $1000 خرڅه؟ نو پر افغانستان باندې داسې خیال او داسې ګمان ونه کړې. موږ تر تا زورور روس چې اټوم والا و تر تا غښتلی و، هغه موږ په یامو او په کولنګ سره ویاستې چې هغه ته وسله زموږ یزداتې وو. نو دا فکر ونه کړي چې مقصد افغانان د هیڅ خوا نه دي، چې یو ډالر اوبه د خیر سره په $2 تیلو در باندې خرڅ نه کو. رئیس جمهور ته زموږ دا تقاضا ده چې یو ډالر اوبه په $2 تیلو په حساب نه کې، تر هغه وخت هیڅ صنعت ورسره ونه کې.
هلو، السلام علیکم. زه سمیع الله حلیمی تندر خبرې کوم د پکتیا څمکني ولسوالۍ څخه. زما غوښتنه خبره دا ده چې د افغانستان ټولې اوبه دې پر ایران باندې بند شي، ځکه ایران داسې هېواد ده چې په سلګون افغانان یې اتم کړي هم دي.
پیغام متعدي ور دغه اوبو پر برابر باندې وای وای د افغانستان اوبه زه د زغم وړ نه دي چې د دلر یا د خیر څخه سر خلاص شي. زما دا و هغه دغه مطالعه کړې ول خولي مو خپل د کې پر سر یې دوکه پر فو باندې د زله لري د خیر ما او بده د تو رواني دي د زغم وخت ته نه دي دا شلو خلیر اخلاص دي چې په جنگ او په جدل سره خپل یشته مې دی بس حرکت ورته راو کستاني قران مې کبه دی د تیاری د خاطر غربه نه کې افغانستان هغه څه غم لرلې دي تاسو خاص یو غم دی تاسو او زه د نوزاد ولسوالۍ يم له هلمند ولایت تقریبا زیات کم یو لک او اکثر کور د نوزاد ولسوالۍ مربوطات خلک دي د باج خلکو سره مالی دي دي هغه وای چې موږ پر کو باندې د خپل میمات سره نه د اشرف غنی سره غواړو، نه د طالب سره، نه د طالب په جنگ کار لرو او نه د اشرف غنی په جنگ کار لرو. چې هر وخت دی و غواړي چې جنگ کې جدل کې موږ کور سره ورته ولاړی. والسلام.
السلام علیکم. د زهګرادو د شو کومه ځکه مننه. نی افغانستان د ملي وسوال پوز د ټول افغان ملت څخه په ټینګ غوښتنه کوم چې کم ایران څخه کم د مسلط خبرې کړي د دې بوله بندونو اساس باید په ټینګ د افغان ملت سپاو کې د خپل بندونو وټړي تر څو به پاکستان ایران پر ضد کې طالبان او طالبانو طرفداران په دې باید پوه شي ایران پاکستان څه مونږ کوي. نو واسکیا دغه نه ګرځای.
خیر یې مننه.
دوستانو که تاسو هم په خپلو سیمو کې ستونزې لري او غواړئ تر چارواکو یې ورسوي، نو ازادي او اورېدونکو خبرونې ته زنګ ووهئ. دا خبرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو دوستانو د ټلیفوني تماسونو پر اساس جوړیږي. مننه کوم چې خپل ستونزې مو راته ویلې دي، او له خپل همکار طاهر روشن څخه مننه کوم چې د دې پیغامونو په تنظیم کې مرسته راسره کوي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 8 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.